د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل شپږم سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د سولې لپاره لازم ضمانتونه غوښتي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. په فراه کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبل پیښه شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د خبریالانو وژنې بندې کړي او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رانس اخته درې بندیان روغتون ته بیول شوي وي. بشپړ خبرونه. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یوه وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیت قمندان غلام سخی غفوري تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی خو د دې ډلې هغو ویاندویانو چې تل رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای پرون په یو بیان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړو وژل جنگي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خوا وغه کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د همدې وژنو په لړۍ کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت په شمال ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټه برېښنا د تولید پروژه بشپړه شوې او په فعالیت پیل کړی. د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویل چې پر دې پروژه د جنوبي کوریا په مالی مرسته 4,400,000 ډالر لګښت راغلی او له برېښنا څخه به 2,000 کورنۍ ګټه واخلي. دغه پروژه چې 200 کیلو واټه برېښنا د لمر له وړانګو او 140 کیلو واټه له اوبو تولیدوي په دریو کلونو کې بشپړه شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوست جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره اداري مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په می میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک کېښود چې په نتیجه کې وروسته فلوید سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د مینیاپولیس د وبخی د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه اداوی چې ګنې چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړوړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلي چې دی بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو درې اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د 3 لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رنز اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. هغه ویلي له کله چې دې زندان ته راوستل شوی په یوه میاشت کې درې تنه زندانیان روغتون ته بیول شوي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې دی ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه یې له 38 درجو لوړه شوې. څلور سلوخ کلن نوال نه د مسکو په 100 کیلومتری کې په یو زندان کې چې ټینګ امنیتی تدابیر پکې نیول شوی ساتل کیږي. نو موري په جنوري میاشت کې ل جرمنی روسیې ته د ستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت مرکز پیښور پرون دوشنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و. د دې مظاهرې هدف په پیښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا وبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه وکړه چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه پر ورځ تایید کړه چې هېواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره وسی د دې سهارنی خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې ضمانتونه غوښتي دي او یو نږدې همکار یې بیا د ترکیې را روانه غونډه مبهمه بللې. ولسی جرګه وایي حکومت دې د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورماره فکري. د غزنی خلک ویریږي چې که د سولې خبرې ناکامې شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې د سیاغې نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ مشره دي درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې له مخې د راتلونکو 1200 کلونو لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری قدر منوریدون کوپا مکړی د خبرونی لومړی راپورت. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د روانې اپریل میاشتې په 14مه خایي جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلا مشورو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوری ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
که له یوې خوا جمهوري ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي، یو شمیر نور لوري په تیره بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا دا غونډې د سولې لپاره ډېره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرح باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرح باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرح کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه د سرپرست وزیرانو د کار پر دوام انتقاد کوي او له حکومت غواړي چې نوی کاندید وزیران ور وپیژني. د ولسی جرګې ځینو غړو پرون وویل په یو شمیر وزارتونو کې داسې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي دي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تند غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت او غختل چې ډیر ژر دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستی د فساد ډیروالي ته زمينه برابره کړي او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولی دي. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستی فرهنګ ختم او نوی نوماند وزیران جرګې تور وپیژني.
د جرګې ځینې غړي وای په وزارتونو کې فساد شته خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکوونکي نه دي. د جرګې غړی عبدالولی نیازه:
کوم وزیر چې لدی ځای رای اخلي حکومت هغه 15 میاشتې پر ځای نه پریږدي او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استازي شفیقه سخه یولچی بیا داسې وایي: دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستی ختم شي، ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلي، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې وې، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې کړای شول او ځینو یې په خپله له دندو لاس واخیست. او د میاشتو په تیریدو سره دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوري ریاست غوښتي چې نوي نوماند وزیران دې وروپیژني، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د ازادي راډیو هڅو هم نتیجه ورنکړه. دوه اونۍ مخکې جمهوري ریاست ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته وروپیژني. د خلکو استازي انتقاد کوي چې په وزارتونو کې له دندو غیر قانوني لرې کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یو وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسی په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستانه ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کیږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جیو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب لاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له 2 میاشتو زیات وخت په کار کې ووت، او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښیږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاس ته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوي دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه پشا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوي چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د دروشلم کال د تړون په اساس د مې لومړۍ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د 3500 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د 3 میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مندي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي چې د اورکام په هدف د خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د غزنی اوسیدونکو وایي ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واکلاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاس ته ولویږي. دوی له مرکزی دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 38 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامراني وایي په غزنی کې د سمیا په سرلنې یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای، ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. و به غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوی امنیه قومندان سره شریک کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی ترڅو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره، لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده، او موږ ورته د دوی د سلني عملاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولس ته مکملا داد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړي د غندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیه سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سخت جګړې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری و نه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې دته د 1200 کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو زمینه برابروي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. 88 کلن پوتین له څه باندې 40 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2026 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د دو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکنی قانون له مخې یوه ولسمشر پرله پسې له دو دورو زیات نشوای کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 88 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې.
د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لواده په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لار هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدرمنو اوریدونکو، په څو وروستیو شیبو کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو خبرو اترو برخه د ژوند رنگونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د طالبانو یو سیمه ییز قومندان منلی، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنگي او د بشریت ضد جرم بللای او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړي. د امریکا د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې تورن پولیس افسر د فلوید پر اورمیک د زنګون په خودو سره اداري مقررات او اخلاقی اصول تر پخو لاندې کړی دي. فلوید وژل کېدو په امریکا او نور نړۍ کې تیر کال سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په نری رنځ اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه له 80 درجه لوړه ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور پروند شنبه د خونکو او د خصوصي خونځو د مسؤلانو د مظاهره شاهد وو.
د ژوند رنگونه
ارڅته مخزه آزادۍ رادیو او کارکون ته شلغلاست وایم. زما نوم چې دي شونسلاتي، په لام په کابل کې خپل کاروبار او جن سبق وایم.
ډیر زیات مننه. اوس ورځ دې ته چې بسرلای د وخت دی نیالګي او دی خودلو د درت وای چې په خپل سیمه کې آی نیالګي دي کنه ولي کنه.
نیالګي سره زول د ډیر وخت مې نه لرم. موش په خپل بکنده کې چې خپل باغ لرو، زه خپل تعلق ته انزور سره لرم. رمزک باندې انزور ولر دي او بادام ولر دي، او هلته زموږ په علاقه کې مثال د ګلان سره موږ مینه لرو. درځي اندازې پر زموږ د کندار خلک چې په کندار کې مینه لري چې د یوې درخت مثال یو میوه څلو په یوند کې، یعنی یو درخت یې زردالو یې شپتالو یې مثال الوچي دا په یو درخت کې دا سر په یوند کې دا د ډېر مینه سکیږي چې مثال یو درخت یې څلو پنځه میوه کوي.
او سکهال دی په کوم شمیر نیالګي کې نولي
ساس کال موږ د مسافر د کندار سره غلې د لیکابل ته خو بیا کل نه کل چوغز شنګیا ځین ډیر شخوند راکیه.
نور د شنې فضا د ارزښت پاکله به سره توي
شنې فضا خو چې د هغه دماغ ته ډیره وسای ورکیه دماغ آرامیه شنګیا ته چوغز.
یو شمیر کسان نیلګی دی به ساتینه به وڅ سیبرته د سیاله تاسو تمر لیدل
دا موږ ډیر لیدل دي خو باز ځای کې چې کوم نیلګی یې اغه د وبد نسې سمسل اغه شی جنوسی کله نا کله خلک نالګي کشیش دي او بیا نه ساتي یا نه د خیر دغه په وجه مثال هغه نه جشه نال په مثال د کښې د مثال روزنه غواړي باید سړی چې کوم نیالګي یا ګل وکړي په هغه باندې سم د لاسه اخته سي هغه د روزۍ پر ځان رسوي.
که ته راته ووایې چې له ماشومانو څخه به نیالګي څنګه وساتو چې بېرته را ونه باسي؟
ماشومان چې دا رقم ساتو باید چې په کوم ځای کې یو پله خو نیالګۍ په دې ځای کې کښېږدو چې هغه لار نه یې په دې ځای کې کښېږدو چې مثال هغه د کور مابین ځي د اوبو سهولت ورته برابر کړو. نیالګي چې سړی کښېږدي هغه اوبه غواړي چې څونه اوبه په رسېږي هغو نیالګي باید موږ کښېږدو. بیا چې نیالګي کښېږدو تر هغه وخت پورې چې نال د روزۍ پر ځان رسي پر هغه باندې یو شی را وګرځو چې دی د خپل ځای پر ځان ورسي سبا کښنه یا دغه په وکړي مثال تاوان ور ورسېږي. نال چې دی نال چې حقیقت یې که ګل یې که نال یې د کښې سړي ارباد وړي مثال شکایي بیا نه باید هغه کښیان سړی وګورو.
ډېره زیاته مننه.
خیر شکر ودا
سمو غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو لدی خبرات سره د خبری مجلې پایتره ورسیدو. د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور یې تاسو ته وړاندې کوي او د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی. سرور